د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو خبرز مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه پیل شوه. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو په دې لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله کې د مطالبه په وړاندې کولو سره تاسو په خدمت کې. نن د شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د دلوي د میاشتې دریمه د 2010 میلادي کال د جنوري له دروشتمه سره برابر ده. په سر کې پام وکړئ د ساعته د مهمو خبرونو او مطالبو سر لیکونو ته. رسیوی دن ډیپلوماټ چې ټاکل شوی و په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي کای آی ډی په ځای وټاکل شو، ویل چې نه غواړي دغه دنده ترلاسه کړي. په لندن کې د افغانستان سفیر د افغانستان ګاونډیان په تیر بیا پاکستان په دې تورن کړل چې نه غواړي د افغانستان امنیتي ځواکونه په خپل پښو ودرېږي. ترکیه په راتلونکي اونۍ کې د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د مشرانو د غونډو کوربه وي او طالبانو سره د سولې لپاره باید نړیوال ملاتړ د جلبولو هڅه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې نن به د ولسي جرګې د انتخاباتو سرنوشت معلوم شي. یو برتانوي عسکر د افغانستان په جنوب کې په یوې چاودنې کې ووژل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د نړۍ د قدرتونو د هغو فشارونو په وړاندې په احتیاط نظر څرګند کړ چې غواړي په بیړه پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه ولګوي. د ترکیه پولیسو پرون د هغو مشکوکو سخت دریزو پر ضد پراخو عملیاتو په ترڅ کې چې القاعده تر روسي شبکې سره اړیکې لري تر 130 پورې کسان نیولې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون عراق ته ورسېد، څو د هغې لانجې په هواري کې منځګړیتوب وکړ چې د مارچ د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې صدام حسین د بحث ګوند مشکوکو غړو پر ګډون د بندیز لګولو د اقداماتو پر سر راپورته شوې ده. تغراز وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي وو افغان والیانو ته باید زیات صلاحیتونه ورکړل شي د ولسي جرګې له یو غړي سره مرکه کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي کای آی ډی د کار دوره د روان ایسوي کال د مارچ په میاشت کې پای ته رسیږي او نه غواړي چې د بلې دورې لپاره په دې څوکۍ کار وکړي. د نورو کسانو په ډله کې د سویډنی ډیپلوماټ سټیفن د مستور نوم زیات یادېده چې د کای آی ډی په ځای به وټاکل شي، خو دای هم دې کار ته زړه نه ښه کوي. د مسلې تفصیل به د رویتر خبري اژانس په راپور کې له جنقا الکوزینه واورو.
سویډنی تجربه کار ډیپلوماټ سټیفن د مستور د جمعې پروژو ویل نه غواړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي په دندې کار وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له دې مستور نه غوښتي وو چې د کای آی ډی په ځای د افغانستان کې کار وکړي. د مستور د نړیوال غذایی پروګرام لوړ پوړی چارواکی دی او په تیر وخت کې په عراق کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي په دندې هم کار کړی دی. د کای آی ډی په خوانی مرستیال امریکایي ډیپلوماټ پیټر ګالبرت په د باندې تور لګولې و چې د تیر کال جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې په پراخو درغلیو سترګې پټې کړې، خو کای آی ډی د ګالبرت دا تور په کلک رد کړی و او عمومي منشي نوموړی د مرستیالۍ له دندې ګوښه کړ. ډیپلوماټان وایي دوی نه پوهیږي چې څوک به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي په دندې وګمارل شي. ځینې وایي د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر یان کوبیس ممکن په نظر کې نیول شوی وي. ځینې کسان بیا په نیپال کې د ملګرو ملتونو د پخواني خاص استازي او د نړیوالې عمومي بخنې یا امنیسټي انټرنیشنل د پخواني مشر یان مارتین چې انګلیس دی نمونه هم یادوي. یو ډیپلومات چې د نامو له خودلو ډډه کړې وای د مستوره د کورنیو دلایلو له وجې د افغانستان ماموریت ته زړه نه کړ او اوس به بیرته له سره د بل کس د انتخاب کارونه پیلوو. رویټرز اژانس لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي خاص استازي دنده به ډیره مهمه وي او په نورو کارونو برسیره به په افغانستان کې د جمهور رئیس باراک اوباما نوې ستراتیژي یا پالیسی هم عملي کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیلمنو چې د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس کې به د مستور په افغانستان کې د خپل نوي استازي په توګه اعلانوي. یو جیک پوره ډیپلوماټ وای فکر نه کوي چې د لندن د کانفرنس تر وخته به بل کوم کس په دې دنده وټاکل شي. لبلې خوا اروپایي اتحادیه هم غواړي چې په افغانستان کې خپل استازی وټاکي. ډیپلوماټان وایي د دې څوکۍ لپاره ژین ماغي ګیهینو چې له 2002 کال څخه تر 2008 کاله پورې د ملګرو ملتونو د سوراساتو ځواکونو مشر و په نظر کې نیول شوی، خو ده هم انکار کړی او وایي د کورنیو ستونزو له وجې دې کار ته حاضر نه دی. ډیپلوماټان دغه راز وایي ګیهینو هم په افغانستان کې د کای آی ډي په ځای غوره شوی و، خو بان کی مون نه غواړي چې نوموړی دې په دې څوکۍ کار وکړي.
په لندن کې د افغانستان سفیر د افغانستان ګاونډیان په تیره بیا پاکستان په دې تورن کړ چې نه غواړي د افغانستان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او هڅه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د شمېر د زیاتېدو او د هغوی د مجهز کولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. په لندن کې د افغانستان سفیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې روانه اونۍ په لندن د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس کوربه وي. په دې کنفرانس کې یوه د بحث وړ موضوع هم افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتو امنیتي مسؤلیتونو سپارل دي. په لندن کې د افغانستان د سفیر د څرګندونو تفصیل د ازادي راډیو د خبريال حنان حبیب زی راپور کې.
په لندن کې د افغان سفیر دغه څرګندونې په داسې حال کې راځي چې نړیواله ټولنه به یو اونۍ وروسته په دغه ښار کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه مهمې پریکړې وکړي. په لندن کې د افغانستان سفیر همایون تندر د یوې وینا پر مهال د افغانستان ختیځ ګاونډی پر داسې هڅو تورن کړ چې غواړي د افغان پوځ د پیاوړتیا مخه ونیسي. نوموړی وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه که رښتیا ووایم پاکستان په نړیواله کچه دعوا کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمېر که 400,000 ته رسیږي نو په سیمه کې به پوځي انډول له منځه لاړ شي. وایي موږ اندېښنه لرو. نن نړیواله ټولنه په افغانستان کې ده کولی شي دغه 400,000 کسانو سره مالي مرسته وکړي. پاکستان وایي که هغه ورځ نړیواله ټولنه له افغانستان څخه ووځي موږ اندېښنه لرو چې د دغو ځواکونو ملاتړ د هند لاسته ونه لویږي. مسله ډېره پیچلې ده. که څه هم د افغان سفیر د دغو څرګندونو په اړه د پاکستان غبرګون څرګند نه دی، خو په تیرو وختونو کې د پاکستان حکومت ویلي دي چې د افغانستان امنیت د پاکستان له ثبات سره مرسته کوي او د همدې لپاره یې د دواړو هیوادونو پر پوله پوځي فعالیتونه ډیر کړي دي. یو شمېر اروپایي هیوادونو ویلي دي چې د لندن په کانفرانس کې به د سیمې او افغانستان د ثبات لپاره پاکستان مهم نظر ولري. په دې وروستیو کې د پاکستان ولسمشر ویلي وو چې د افغانستان د امنیت لپاره به هیڅ ډول هلې ځلې ونه سپموي، خو د افغانستان چارواکي د پاکستان په دغه ډول څرګندونو باور نه لري او بیا بیا پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې یوه جګړه پر مخ بیایي. پاکستانی چارواکي په خپل وار پر افغان دولت تور لګوي چې هیواد ته اروپکي له افغانستان څخه وراوړي. د افغانستان سفیر وویل په هیواد کې د امنیتي ځواکونو دنده د مځکنۍ بشپړتیا ساتنه ده او دا چې د دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د جګړې پر مخ بیول د دوی کار نه دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د لندن په کانفرانس کې د افغانستان د پولیسو او ملي پوځ د پیاوړتیا او هغوی د شمېر د ډیروالي لپاره څرګند وړاندیزونه ورکړي.
ترکیه به په روانه اونۍ کې د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه وي او له طالبانو سره د سولې لپاره به د نړیوال ملاتړ د جلبولو هڅه وکړي. دا غونډه به د سهشنبې په ورځ د ترکیې په استانبول ښار کې جوړه شي او د لندن د کنفرانس لپاره به چې د جنوري په 28 جوړیږي لار اواره کړي. راپورونه وایي د لندن په کنفرانس کې به افغانانو ته د زیاتو مسؤلیتونو د سپارلو مهالویش وټاکل شي. د سهشنبې په ورځ به د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسان د استانبول په غونډه کې سره وګوري او وروسته به د دواړو هیوادونو پوځي او استخباراتي چارواکي هم غونډه وکړي. په داسې حال کې چې په لندن کې د افغانستان په اړه د کنفرانس لپاره چمتووالی نیول کېږي، د افغانستان دننه او بهر هڅې روانې دي چې دې کنفرانس ته وړ وړاندیزونه چمتو شي. په بریتانیا کې د افغان زده کوونکو یوې ټولنې پرون په لندن کې د یوې غونډې په مهال ټینګار وکړ چې د دولت ضد وسلوالو جنګیالیو سره د پخلاینې مسله د لندن د کنفرانس د اجنډا په سر کې ونیول شي. په دې غونډه کې د بریتانیا لپاره د افغانستان سفیر او یو شمېر نور افغان او نړیوالو کارپوهانو هم ونډه اخیستې وه. په لندن کې حنان حبیبزی دې غونډې ته ورغلی و او دا راپور یې رالیږلی دی.
په افغانستان کې له مخالفو وسلوالو سره د پخلاینې پر مسله د زده کوونکو په دې غونډه کې ډیر بحث وشو. دوی ویل د پوځي هڅو د لارې په افغانستان کې د حکومت جوړول ناشونی دي او دا کار د ملکي خلکو د تلفاتو د ډیرېدو لامل ګرځي. یو زده کوونکي د تیرو 8 کلونو نیمګړتیاو ته اشاره وکړه او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې خپلې ژمنې پر ځای کړي. د حبیب فضلي په نامه یو افغان زده کوونکي وویل، دای وای زدی او افغان په توګه د ځوان په توګه له هغو ناکام ژمنو نه هیله یم چې د حامد کرزی د لویدیځ دیموکراسي نړیوالې ټولنې امریکا یا ناتو لخوا شوی دی. هغه څه چې موږ ورته په لومړي ګام کې اړتیا لرو امنیت دی. بیا موږ د فساد په اړه غږېدای شو او یا د امنیتي ځواکونو د ډېرېدو په اړه غږېدای شو. هغه څه چې زه یې ډېر ناکراره کړی یم دا دی چې په افغانستان کې میلیونو یتیمانو ته پاملرنه نه ده شوې. هیڅوک هغو خلکو ته پاملرنه نه کوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې قرباني ورکړې ده. طالبان څوک دي، له کومه راغلل؟ دا خو همدا یتیمان دي چې له پامه لوېدلي دي او د طالبانو خوا ته ورځي او هغوی یې بیا مغزونه وینځي او په ځانمرګو بریدونو کې ترې کار اخلي. د برتانیا حکومت وایي د جنوري پر 28مه په لندن کې کیدونکی کانفرانس به د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ داسې پرېکړو ته لار هواره کړي چې په جګړه ځپلي هیواد کې د راتلونکو ګامونو ملاتړ وشي. ټاکل شوې ده چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د استازو سربیره د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د برتانیا لومړی وزیر ګورډن براون په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبن هیله ښودلې چې د لندن په کانفرنس کې به په داسې لارو چارو غور وکړي چې په افغانستان کې د امنیت د ساتلو دنده افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
تاسو له پیغامونو نه
زه سیف الرحمن د خوست ولایت څخه زما یوازینۍ هیله د ښاغلي جمهور رئیس حامد کرزی څخه دغه ده چې دا د طالبانو سره خبرې وکړي او د طالبانو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي، امنیت به راشي.
د خوست ولایت د یو هستوګن نظر ګلبدین حکمتیار چې په افغانستان کې د وسله والو مخالفینو له دریو مهمو ډلو څخه د یوې ډلې د حزب اسلامي مشر دی ویلي دی دی چمتو دی د افغان حکومت او امریکا له استازو سره په دې شرط خبرې وکړي چې په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه له هیواده ووځي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ښاغلي حکمتیار لخوا د یو نوي خپاره شوي ویډیوي پیغام په حواله لیکي. دا پیغام په داسې حال کې خپرېږي چې ولسمشر حامد کرزی داسې یو نوی پلان جوړ کړی چې له مخې یې د وسله والو ډلو عادي غړي د مالي امتیازاتو او کاري امکاناتو په بدل کې د هغو له مشرانو څخه جلا کوي. د حزب اسلامي مشر په دې ویډیوي پیغام کې چې د تیر عیسوي کال په وروستیو ورځو کې ثبت شوی او د وال سټریټ ژورنال لاسته ورغلی ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته چمتو دی. د ورځپاڼې په وینا د حکمتیار دې پیغام لهن د طالبانو د مشر ملا عمر او د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د څرګندونو پر خلاف چې د نړیوالو قواوو له وتلو مخکې هر راز روغه ردوي ډېر د پخلاینې روحیه لري. په دې پیغام کې ښاغلي حکمتیار ویلي چې د نه د سولې او نه د جګړې په اړه له طالبانو سره هیڅ راز تړون نه دی لاسلیک کړی. دی ویلي طالبانو سره د دې ډلې یوازینۍ ګډه وجه له نړیوالو ځواکونو سره جګړه ده. ولی اولا چې ځان د حزب اسلامي ویاند بولي له یو ناڅرګند ځایه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دوی په هر ځای او هر پړاو کې خبرو ته چمتو دي. ولی اولا وویل د خبرو لپاره دروازې پرانیستې دي خو جګړه امریکا پر دوی تپلې ده او دوی له اته کلنې له دوی ته له جګړې پرته بله هیڅ لاره نه ده پاتې. د حزب اسلامي یو بل ویاند زبیر صدیقي بیا د سولې لپاره د افغانستان حکومت ته 15 شرطونه وړاندې کړي دي چې یو شرط د یو کال لپاره د یو موقت حکومت جوړول دي څو په یو کال کې دننه انتخابات وکړي. قریب الرحمن سعید چې پخوا د حزب اسلامي ویاند او د افغانستان روان سیاسي چارې له نږدې څاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حزب اسلامي طرحه تر ټولو هر اړخیزه ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې نن به د ولسي جرګې د انتخاباتو سرنوشت معلوم شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور پژواک خبری اژانس ته ویلي چې دولت او نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مالي ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه وویل د جمهوري ریاست له انتخاباتو اویا میلیون ډالره بودیجه پاتې ده او د دې انتخاباتو د لګښتونو د تامین لپاره دولت او نړیوالې ټولنې د نورو 50 میلیون ډالرو ژمنه کړې وه چې تر اوسه پورې دغه پیسې دوی ته نه دي رسېدلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره د جوزا لومړی نیټه ټاکلې او له پلان سره سم ټاکل شوې ده چې سر لنن څخه د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شي. ښاغلي نور وویل که دولت او نړیواله ټولنه نه غواړي چې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره شي، باید مخکې له مخکې دې کمیسیون ته خبر ورکړی وای. د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما چارواکو ویلي چې په دې شرط به د دغو انتخاباتو د لګښتونو په پوره کولو کې مرسته وکړي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې اصلاحات راشي، څو د تیرو د جمهوري ریاست د انتخاباتو درغلۍ بیا تکرار نه شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وویل چې په دې کمیسیون کې اصلاحات تطبیق شوي، هغه چارواکي چې په درغلیو کې لاس درلود وظیفې تعلیق شوي یا هم له دندو لرې شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو بریتانوي عسکر د افغانستان په جنوب کې په یوې چاودنې کې ووژل شو. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي دغه عسکر د جمعې په ورځ د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ ته نږدې د پلې ګزمې په مهال په یوې چاودنې کې ووژل شو. د دفاع وزارت وویل دا د دوی د ځواکونو د هغو عملیاتو یوه برخه ده چې هدف یې د سنګین ولسوالۍ خلکو ته د امنیت تامینول دي. د دې عسکر په وژل کېدو سره له 2001 کال راهیسې چې بریتانیا افغانستان ته عسکر استولي، د بریتانوي عسکرو د وژل شوو بریتانوي عسکرو شمېر 250 ته ورسېد. د کونړ والی وایي چې ورسره د نړیوالو ځواکونو قمندان ژمنه کړې چې په کونړ کې به د سرحدي پولیسو، ملي پولیسو او ملي اردو شمیر زیات کړي او دغه سرتیری به په نویو وسلو سنبال کړي. په دې اړه تفصیل له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان میجر جورج ورسره ژمنه کړې چې په کونړ کې به د افغاني ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې ورسره پوره همکاري کوي.
د امنیت په برخه کې دوی د پولیسو د ټریننګ وعده وکړه او د هغوی ته د وسایطو د ورکړې وعده وکړه چې سرحدي پولیس به تقویه کوي، ملي پولیس به تقویه کوي او ملي اردو به تقویه کوي.
هغه وویل کونړ د پښتونخوا د باجوړ، مومندو او دیر سرحدي سیمو سره 240 کیلومتره اوږده او غرنۍ پوله لري چې سرحدي پولیس په اوسنۍ وسلو او شمیر په پوره او سمه توګه نشي ساتلی. همدا لامل دی چې د پولې اخوا سیمو څخه د افغان دولت وسلوال مخالفین کونړ ته راوړي او دلته په افغاني او بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي او له بریدونو څخه وروسته بیرته له ډیورن کرخې څخه اوړي. ول کچیرته نړیوالو ځواکونو او بهرنیو مرستندویانو د تیرو څو کلونو پر مهال د افغاني ځواکونو پیاوړتیا ته د لومړیتوب حق ورکړی وای، نو نن به د هیواد سرحدونه د پردیو له حملو څخه ژغورل شوي وو او امنیت پټینګ شوی وای. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو قواو قمندان د کونړ والی سره په داسې حال کې د افغاني ځواکونو د لا ځواکمنولو او زیاتولو ژمنه کوي چې ګڼو مرستندوی هیوادونو هم په افغانستان کې د امنیت د ښه تامین دپاره د افغان سرتیرو د ډیرولو او مجهز کولو کار اړین بللی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
پیغام لرم و جناب امیت کرزی صاحب ته چې دا نوی اعلان چې ده کړی دی چې طالبان به په پیسو رانیول شي، ټولو طالبانو ته زما په نظر باندې خطره جوړوي.
ہلو السلام علیکم، ڈاکٹر محمد نبیتا ولایت تخار اسلامی کردوی ولسوالی. جناب زما خواهش ده جمهور رئیس کرزی صاحب څخه چې دا دغه چې کوم امریکایان چې دي دا حکومت چې پاکستان ته دوی ورکوي پیسې، ورکوي نغدې پیسې او دا روزنه د هغه کوي د افغانستان په داخله کې. نو زه ودې ته اړیم پاتی چې دا امریکایان څنګه راځي دلته جنګ کوي او هلته پیسې ورکوي پاکستانیان ته.
اما غوږ ونیسئ، زه اجم عبدالعزیز د ګوند ولسوالۍ د خنی جنګل د قرې یم. د دغه حکومت نارې د عدالت وي، داسې فساد ادارې روان دی، داسې په لارې باندې پولیس کې مسلمانان پازابوي د فاض امنیت، مګر هر موټر چې کوي په لارې باندې هغه څخه پیسې جزانې اخلي. تانه ورته کړي هېڅ شی نه وي په موټر کې، ورته وایي دغه د څاروایي نه لري، دغه د څاروایي نه لري، یا په بله بانه په بله بانه باندې.
د څو تنو افغانانو نظرونه مو واورېدل چې زموږ په ماشین کې البته په اوټومات ماشین کې خپل غږونه ثبت کړیو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې د دې هیواد په ګټه نه دي چې وایي باید د سیمه ایزو چارواکو صلاحیتونه نور هم زیات شي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر کبیر رنبر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل والیان او ولسوالان اوس هم ډېر صلاحیتونه لري او که چیرې له دې زیات شي نو بیا به مرکزي حکومت ډېر ځواب ورکوونکي نه وي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له ډاکټر کبیر رنبر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی ښاغلی ډاکټر کبیر رنجبر، کراتو وایست د برېټانیې د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې له لویدیځو ورځپاڼو سره یې کړي دي چې ګوندې په افغانستان کې باید د سیمه ییزو حکومتونو یا د والیانو او د ولسوالانو واک زیات سي تر څو دوی وتوانېږي په ولایتونو کې ښه کار وکړي، د خلکو رضایت ترلاسه کړي او د افغانستان د حکومت کنټرول هلته زیات کړي. ستاسو نظر دغه موضوع څنګه ده؟ آیا دا مثبت اړخونه ډېر دي که ډیر صلاحیتونه ورکول کیږي والیانو او نورو ولایتي چارواکو ته او که منفي اړخه؟
زه نه پوهېږم چې د واک نه منظور چه ده. څه غواړي دوی چې والیانو ته باید چې دوی واک ډېر شي؟ اوس هم د والیانو واک خورا ډېر دی. زموږ په نظام کې والیان کاملا صلاحیت لري چې په خپل ولایت کې ټول هغه کړنلاره، هغه برنامې، هغه ستراتیژي چې وضع شوي هغه عملي کړي. په عین زمان کې هغه بودجه چې ورکول کېږي ولایت ته، هغه بودجه هم د مختلفو وزارتخانو لارې هلته عملي کېږي او هغه د والی تر کنټرول لاندې، تر څارنې لاندې هغه عملي کېږي. که دوی منظور دایي چې دوی یو خودمختاري حاصله کړي.
د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې مثال ورکړی دی د هلمند د والی ګلاب منګل، مثلا دی ویلي دي چې هغه ته صلاحیت زیات ورکړل شوی دی، پیسې ډېرې ورکول کېږي او هغه توانېدلی چې ګوندې 15 زره بزګران د کوکنارو له کښت څخه منصرفه کړي. د داسې یو مثال ورکړی دی.
منظور یې د پیسو ورکول دي. هغه هم زه په دې اند یم چې د مرکزي دولت د چینل له ذریعې په واسطه هغه وزارتخانو کې چې هغه د ملي ستراتیژۍ پر بنا هغه اولویت لري، لومړیتوب لري او د ونډه په مرکزي بودجه کې ډېره ده، هغه وزارت ته باید ورکړ شي. د وزارت له لارې په هغه ولایت کې وکارول شي. د دې لپاره چې توازن د ولایتونو د پرمختیا په اړوند میسره شي. کدا شي چې یو والی ښې اړیکې ولري یو ملک سره او هغه ملک ته نه همغه ولایت سره کومک وکړي، بیا هغه انګول له منځه ځي، نارضایتي سره ځي. زمونږ خارجي دوستان دوی اکثرا دوی لرې کېږي، دوی نه پوهېږي چې هغه پلانونه چې دوی بهر د افغانستان نه دوی وضع کوي هغه د دوی له تطبیق مونږ چې مثبتې پایلې ولري، منفي پایلې پیسې راوړي. دا لکه هغه د طالبانو واخیستل دي په پیسو چې ډېر مود شوي دی، اوس مطرح کیږي. حتی هغه لپاره یو میلیارد ډالر هم دوی غواړي چې اختصاص ورکړي څنګه طالبان په پیسو واخلي. یعنې دوی ته یو تعداد دا دویم داس درېیم داس طالبانو ته پیسې ورکړي چې دوی له جنګ نه لاس واخلي. اوس د طالبان ډېرېږي، د دوی لپاره چې پیسې ورکول کېږي د خارجي ملکونو له خوا. دغه مسائل ډېر حساس، ډېر مهم دي. باید له داخلي د افغانستان له متخصصینو سره مشورې باید وشي، باید یو تصمیم په ښه حالت کې ونیول شي. زه له دې سره موافق نه یم.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر کبیر رنج بروچ د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزیر ډیوډ میلبان په وروستیو څرګندونو خپل نظر څرګندو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبان په وروستیو کې ویلي چې د افغانستان والیانو او سیمه ییزو چارواکو ته د زیات واک ورکول د افغانستان د شخړې لاواري سره مرسته کوي. میلبان وایي که والیان او ولسوالان زیات واک ولري، خپلو تر کنټرول لاندې سیمو ته لا ښه پاملرنه کولی شي. اوس بیا هم یو ځل بیا د خبرونې د راټول شوو مطالبو یادونه کوو. هغه سویډنی ډیپلومات چې ټاکل شوی و په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي کای آی ډی پر ځای وټاکل شي، ویلي چې نه غواړي دغه دنده ترلاسه کړي. په لندن کې د افغانستان سفیر د افغانستان ګاونډیان په تیره بیا پاکستان په دې تورن کړ چې نه غواړي د افغانستان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او هڅه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د شمېر د زیاتوالي او د مجهز کولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. ټاکل شوی چې راتلونکي سه‌شنبه به ترکیه د افغانستان او پاکستان د مشرانو د غونډې انکوربوي. د کونړ والی وایي چې د نړیوالو ځواکونو قمندان ورسره ژمنه کړې چې په کونړ کې به د سرحدي پولیسو، ملي پولیسو او ملي اردو شمیر زیات کړي او دغه سرتیري به په نوي وسلو سنبال کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې نن به د ولسي جرګې د انتخاباتو سرنوشت معلوم شي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور پژواک خبري اژانس ته ویلي چې دولت او نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مالي ژمنې نه دي پر ځای کړي. یو برتنوي عسکر د افغانستان په جنوب کې په یوې چاودنه کې ووژل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د نړۍ د قدرتونو د هغو فشارونو په وړاندې په احتیاط نظر څرګند کړ چې غواړي په بیړه پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه ولګوي. د ترکیې پولیسو پرون د هغو مشکوکو سخت دریځو پر ضد پراخو عملیاتو په ترڅ کې چې القاعده تر روسي شبکې سره اړیکې لري تر 140 پورې کسان نیولې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون عراق ته ورسېد څو د هغې لانجې په هواري کې منځګړیتوب وکړي چې د مارچ د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د صدام حسین د بحث کوند مشکوک غړو پر ګډون د بندیز لګولو د اقداماتو پر سر راپورته شوې ده. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو د کتنې کې خو اوس به سیمه ییز او نړیوال خبرونه راوخلو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د نړۍ د قدرتونو د هغو فشارونو په وړاندې په احتیاط نظر څرګند کړ چې غواړي په بیړه پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه ولګوي. لاوروف وویل موسکو له ایران څخه غواړي چې ګټور اقدامات وکړي او زیاته کړه چې روسیه د تهران له هغې اقدام څخه راضي نه ده چې د ملګرو ملتونو ملاتړي هغه وړاندیز ته د رد ځواب ورکړ چې له مخې یې د هېواد یورانیم د کېدو لپاره روسیا او فرانسې ته استول کېدل. په وروستیو کې پر ایران د بندیزونو لګولو لپاره د لویدیز قدرتونو هڅې د چین د مخالفت له امله یو څه ټکنۍ شوې دي. چین په ښکاره له نوي بندیزونو سره مخالفت څرګند کړی دی. د ترکیې پولیسو پرون د هغو مشکوکو سخت دریځو پر ضد پراخو عملیاتو په ترڅ کې چې القاعده تر روسي شبکې سره اړیکې لري تر 140 پورې کسان نیولې دي. دا نه روښانه چې په 14 ولایتونو کې د جمعې د ورځې دغو عملیاتو به په ترکیه کې پر سخت دریځو څومره گزار کړی وي. د ترکیې د یني شفق ورځپاڼې پر روانه اونۍ کې خبر ورکړ چې د ترکیې پولیسو په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو په یو مرکز کې یو ویډیویي کاسټ پیدا کړ چې ګمان کېږي د ترکیې د ترکیې القاعده پورې اړه لري. دوی همدارس په کابل کې په ترکیې عسکرو د حملو پلانونه هم کشف کړي دي. د ورځپاڼې د خبر منبع نه ده ښودلې. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون عراق ته ورسېد څو د هغې لانجې په هواري کې منځګړیتوب وکړي چې د مارچ د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د صدام حسین د بحث ګوند مشکوکو غړو پر ګډون د بندیز لګولو د اقداماتو پر سر راپورته شوې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری عراق ته د بایدن سفر د انتخاباتو د پروسی د ژغورنې ماموریت وباله ټاکل شوې ده چې دا انتخابات د مارچ په 8 نېټه ترسره شي. بایدن به له صدر اعظم نوري المالکي سره د دغه اقدام په اړه چې 1500 سیاست ول انتخابات څخه منکوي بحث وکړي. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. جانقا الکوزي ته بغوښ شو چې د څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې کتلې او مهمې برخې راوروي.
په امریکا کې خبرېدونکي ستراتفورد کامن تاریخ پرونی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ په اړه تحلیلي مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي اروپایان اندیښمن دي چې روان اقتصادي بحران به په افغانستان کې د متحده ایالاتو په ستراتیژۍ باندې ناوړ اغیز وکړي. په دې معنا چې په ناتو کې د واشنگټن متحدین د دې ستراتیژۍ په وړاندې په خپلو ژمنو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. خبرونه لیکي په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه چې همدا اوس له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ دي د وسلوالو په ضد جګړو کې لکه څنګه چې تمه ده سمه نتیجه ترلاسه نه کړی شي او د طالب وسلوالو د نفوذ په مخنیوي کې به هم له ستونزو سره مخامخ شي. د خبرونه په باور که وزه په همدې شکل دوام وکړي نو د افغانستان جګړه به په وی استخباراتي جګړه بدل شي. د استخباراتو په کار کې پاکستان له امریکا سره خمرسته کولای شي خو د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې هم چندانې ښه نه دي. ستراتفورد کامن تاریخ پرونه لیکي د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ ستونزې پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر رابرټ ګیټس له دې وروستي سفر څخه هم په ډاګه شوې. د خبرونه په باور پاکستانیان په دې پوهېدلي چې امریکا او لویدیځ هېوادونه نه غواړي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په دې توګه د اسلام آباد له نظره به دا معقول کار نه وي په هغو وسلوالو چې په افغانستان کې جنګیږي مرګونی حملې وکړي. خبرونه وړاندې لیکي اصلي خبره دا ده چې په افغانستان کې د دوو متحدینو یعنی پاکستان او اروپا ستراتیژیکو ګټو د وسلوالو ضد جګړې په مخ کې چې جمهور رئیس بارک اوباما پرې زیات حساب کوي ستر خنډونه اچولي دي. په انګلستان کې خبرېدونکي ورځپاڼه انډیپندنت پروستۍ ګڼه کې افغانستان یو نوی سیاسي پلان ته اړتیا لري تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې لیکي د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبان په بیساری ډول د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعیه غونډې ته حاضر شو او د خبرو په مهال یې وویل سره له دې چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه په ځای ده خو دا هیواد یوې نوې سیاسي ستراتیژۍ ته هم اړتیا لري. میلیبان چې د پنجشنبې په ورځې د امریکا د سنا غړو ته خبرې وکړې دغه راز یې وویل په افغانستان کې د ځواکونو قوت ضرور دی خو یوازې دا عمل د بری لپاره کافي نه دی. انډیپندنت رسپانس زیاتوي په 2010 میلادي کال کې باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د یوې نوې ستراتیژۍ لپاره خپلې پوځي او ملکی منابع سره یو شان کړي تر څو د افغانستان د دفاع په کار کې د افغانانو ملاتړ حاصل کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري د استودیو ساتخی چې د دې نیم ساعت خبرونه وخت هم پای ته رسیدونکی دی. مصطفی صدیقی استودیو ته راغلی او زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. مهرباني وکړئ.
تشکر از خودت نوریاس نوری. سلام و صبح روز شنبه تان بخیر. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این مجموعه خبری رادیو آزادی با شما هستیم. امیدواریم جور و تکره و سر حال باشین و از حال و احوال ما میتونین روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 با خبر شوین. حالا یک جا با شما این هم فهرست تازه ها و اختصاصی های این 30 دقیقه. دو دیپلمات غربی از پیشنهاد انجام وظیفه به حیث نماینده های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در افغانستان خودداری کرده و گفتند که نظر به دلایل خانوادگی نمی توانند در این کشور کار بکنند. یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که سرنوشت انتخابات ولسی جرگه امروز روشن خواهد شد. حکومت افغانستان استفاده از کود کیمیاوی امونیوم نایتریت را ممنوع اعلان کرده است. گفته می شود از این مواد در ساخت مواد انفجاری هم استفاده شده می تواند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به کشورهای نیرومند جهان گفته است که در وضع تحریم های نو بر ایران از احتیاط کار بگیرند. لاوروف گفت که مسکو خواهان اقدامات موثر از جانب ایران است. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا با منظور بحث و میانجیگری در مورد جنجال حزب بعث وارد عراق شده است. جنجالی که چندین نامزد را از شرکت در انتخابات ماه مارچ این کشور به خاطر ارتباطات مشکوکشان با حزب بعث صدام حسین رهبر فقید عراق منع می‌کند. بریتانیا سطح تهدید تروریسم بین المللی را در این کشور خیلی بلند عنوان کرده. وزیر داخلی این کشور می گوید که این بدان معناست که به احتمال قوی حمله تروریستی رخ خواهد داد. یک مقام سابق وزارت دفاع آمریکا که به جاسوسی برای چین مجرم شناخته شده بود به 3 سال زندان محکوم شده است. وزارت عدلیه آمریکا میگوید جیمز فاندرن اسناد محرمانه وزارت دفاع آمریکا را در اختیار یک آمریکایی تایوانی الاصل گذاشته که با یک مقام ناشناخته شده حکومت چین در ارتباط بوده است. در پهلوی اینها مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان را براتان مرور می‌کنیم و هم مصاحبه داریم با یک عضو ولسی جرگه افغانستان در مورد اظهارات وزیر خارجه بریتانیا در خصوص دادن صلاحیت‌های بیشتر به والیان.
شکل دیگر فساد میشه در کشور ما که باز والیا کنترل از اینا از طرف دولت مرکزی ممکن نخواهد بود.
حالا این مجموعه خبری شنبه سوم ماه دلو سال 1388 برابر با 23 جنوری سال 2010 میلادی را با تحول نو دیگر در مورد افغانستان آغاز می‌کنیم. دو دیپلمات غربی پیشنهاد انجام وظیفه را در افغانستان بنابر آنچه دلایل خانوادگی خوانده شده رد کردند. گفته می شود بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از استیفن دی مستورا که سابق نماینده خاص سازمان ملل در عراق بود تقاضا کرده تا به عوض کای آید نماینده فعلی این سازمان در افغانستان اجرای وظیفه کند، اما او از قبول این پیشنهاد خودداری کرده است. تا حال دقیقاً معلوم نیست که چه کسی به این سمت گماشته خواهد شد. در این حال اتحادیه اروپا می خواهد نماینده خاص خود را در افغانستان تعیین کند. به گفته دیپلمات ها ژان مری جیهینو که تبعی فرانسه است نامزد برجسته این پست بود، ولی او نیز بنابر دلایل خانوادگی از قبول این سمت خودداری کرده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
استیفن دی مستورا یک دیپلمات با تجربه سوئیسی بنابر دلایل فامیلی پیشنهاد انجام وظیفه به حیث نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان را رد کرده است. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، دیپلمات ها به روز جمعه گفتند بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از دی مستورا که سابق نماینده خاص ملل متحد در عراق بود خواست تا جانشین کای آیدی نماینده فعلی آن سازمان در افغانستان گردد. ولی به گفته یکی از دیپلمات‌ها که نخواست نامش افشا گردد، دی مستورا میگوید که بنابر دلایل فامیلی نمیخواهد این موقف را قبول کند. پیتر گلبرت، معاون سابق نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، کای آیدی را متهم کرده بود که وی وسط تقلب در انتخابات سال گذشته افغانستان را کم اهمیت نشان داده بود، اتهامی که کای آیدی آن را همواره رد کرد. رویترز می‌نویسد دیپلمات‌ها گفتند تا حال معلوم نیست چه کسی این موقف را به عهده خواهد گرفت، اما با گفته یکی از دیپلمات‌ها جان کوبس وزیر خارجه سابق سلواکیا یکی از نام‌هایی است که برای این موقف بررسی می‌گردد. این مارتین تبعی بریتانیا نماینده خاص سازمان ملل در نیپال شخص دیگری است که ممکن به این موقف پیشنهاد گردد. توقع می‌رود که نماینده جدید نقش مهم را برای سیاست جدید رئیس جمهور آمریکا در افغانستان بازی کند. سیاست جدید رئیس جمهور باراک اوباما در افغانستان شامل افزایش نیروهای نظامی به منظور جنگ علیه طالبان و موج کمک‌های ملکی می باشد. به گفته دیپلمات‌ها قرار بود بان کی مون دی مستورا را در جریان کنفرانس لندن در مورد افغانستان به این پست اعلام کند. در همین حال اتحادیه اروپا در نظر دارد تا نماینده خاص خود را در افغانستان تعیین کند. با گفته دیپلمات ها ژان مری جیهینو که تبعی فرانسه است کاندید برجسته این پست بود، ولی وی نیز بنابر دلایل فامیلی از قبول این سمت خودداری کرده است. رویترز میگوید گفته می شود که جیهینو بررسی شده بود تا جانشین کای آیدی شود، ولی با گفته وی بان کی مون وی را نمی خواهد. در همین حال یک دیپلماتی که در کابل مستقر است گفته است ناتو می خواهد پست نمایندگی ملکی را در افغانستان ایجاد کند و سفیر فیلی بریتانیا در کابل کاندید مطرح این پست است. هدف از ایجاد این پست بلند بردن مؤثرات تلاش‌های ملکی در افغانستان است.
شنیدیم که دو دیپلمات غربی پیشنهاد انجام وظیفه به حیث نماینده های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در افغانستان را رد کرده و گفتند که نظر به دلایل خانوادگی نمی توانند در این کشور کار بکنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
از امروهیتان تا این لحظه تشکر، خوشحالیم که با ما هستین و شما کمین حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنتی ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی و تا لحظات دیگر برتان فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را داریم. اما حالا یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که سرنوشت برگزاری انتخابات ولسی جرگه امروز روشن خواهد شد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به خبرگزاری پژواک گفته که تا کنون در مورد تمویل انتخابات از سوی حکومت و جامعه جهانی پاسخ مثبت دریافت نشده است. او گفته است که 70 میلیون دلار از انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده بود و جامعه جهانی وعده کمک 50 میلیون دلار دیگر را سپرده بود، اما تاکنون این پولها در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار نگرفته است. بر اساس تقسیم اوقات قرار بود امروز سوم دلو ثبت نام نامزدان ولسی جرگه آغاز شود. نور گفته است که کوشش میکنند تا انتخابات پارلمانی در وقت معینش برگزار شود. سال پنجم دوره کاری ولسی جرگه افغانستان در اول سرطان سال آینده ختم می شود و شورای جدید به کارش آغاز می کند. انتخابات جدید ولسی جرگه باید 30 تا 60 روز قبل از ختم دوره کاری این جرگه برگزار شود. کوشش می کنیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را پیدا بکنیم و جزئیات بیشتر در این مورد با شما در میان بگذاریم. در یک تحول دیگر داریم که شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان و کارشناسان میگویند اظهارات اخیر وزیر خارجه بریتانیا به یکی از نشریات غربی که گویا صلاحیت والیان در افغانستان بیشتر شود به نفع کشور نخواهد بود. کبیر رنجبر عضو ولسی جرگه افغانستان در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که والیان در حال حاضر هم صاحب صلاحیت هستند و اگر از این بیشتر صلاحیت به آنها تفویض شود کنترلشان از سوی حکومت مرکزی دشوار خواهد بود. فیض الله قرداش خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای رنجبر مصاحبه کرده و اول نظر او را در مورد این اظهارات وزیر خارجه بریتانیا پرسیده است.
این موضوع را درک نکردیم که مقصد از آقای میلیبند چی بود که این باید اختیارات بیشتر داده شده با والیا. برای این که والیا بدون از این موضوع هم بدون از اینتر هم اختیارات فوق‌العاده زیاد دارند. والی در ولایت نماینده رئیس جمهور است و تمام اختیارات را که رئیس جمهور در پایتخت داره در مرکز برای تمام افغانستان داره بر مبنای قوانین افغانستان والی در ولایت داره. و اما اگر مقصد آقای میلیبند این باشه که ولایت اختیاراتی داشته باشه که ماورای از این اختیاراتی است که در قوانین تسجیل شده و در حالت قضیه قابل جداگانه است.
آقای رنجبر، آقای میلیبند به گونه مثال به والی هلمند از اون مثال آورده و گفته که اختیار و صلاحیت و پول بیشتری به او داده شده و خوبتر کار میکنه. این مسئله چه نوع توجیه میشه به نظر شما؟
یقیناً بعد یک ولایت که سهم یک ولایت در بودجه بیشتر باشه و پول بیشتر بگیره والی حتما موافق خواهد بود. هیچ شک نیست، در این تردیدی هم نیست. و اما اینمی پول از کدام چنل و از کدام طریق به ولایت داده شده اینی موضوع مطرح است. اگر آقای میلیبند میگه که مستقیم کشورهای خارجی با ولایت کمک کنند، این مشکل بزرگی را وجود میاره بر کلیمه که حتی یکی از عوامل شکل دیگر فساد میشه در کشور ما که باز والیا کنترل از اینا از طرف دولت مرکزی ممکن نخواهد بود و در اون حالت والیا حساب برای کی خواهد داد و کشورهای خارجی هم یک چین و نظاراتی که ضرورت است کردن خواهد تنستند یک مشکل بزرگی را با وجود میره.
مصاحبه بود با کبیر رنجبر عضو ولسی جرگه افغانستان. ساعت 7:41 به وقت کابل است و تا لحظات دیگر برتان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم و حالا میتونین که اگر فرصت دارین قلم بردارین و یک نامه بر ما بنویسین و روان بکنین به یادرسا. برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. و برخی از شنونده ها بر ما پیام هم گذاشتن که چند تای اونا را با هم بشنویم.
از پیام های شما
شکایت ما یه زیاده رفتند که در میولسوالی چونتا و خریه ایمان سه بسیار مردم شکایت در عزیز دلیم پوست که نیشه خواه داریم، یه روز خواه داریم نام ما در قدم که ما رو در دشت برایم و بخاطر یک مسلمان یک غریب بیچاره که برای یک بار بطا بیارد فایر بیاره که بیار بطا رو برای ما تاکو بعد رو باز پس بریم کار کنیم خدمت طرفی ندینه بیاریم.
سلام رادیو آزادی، بنده جانلی فرهاد هستم از ولایت بامیان ولسوالی کلنگ منطقه بانی سوزدره. من از طرف مردم قرنوبه گفتنی دارم برای اینجاها و مؤسسات خارجی او قسمی که توجه باسازی در دیگر ولایت ها و منطقه ها صورت گرفته ولی کار نشده.
سلام به شنوندگان عزیز، اسم من عبدالعزیز از اسلاق نوبا قیره مرد ولسوالی اوان ولایت بدخشان. مدت 18 ماه شد در حقوق ملی آمدند با وظیفه ایجا میکنم فعلا در اولاد فاریاب. هر کسی که صدای ما را میشنوه برای پدرم برای اخواربای ما اطلاع بدید. محمد ثانی برادرم سید محمد و صدرالدین و پدرم عبدالحفیظ میباشد.
منتظر پیام ها و نامه های قشنگتان هستیم. در جریان هستین که حکومت افغانستان استفاده از کود کیمیاوی امونیم نایتریت را ممنوع اعلان کرده. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دستور داده است که پس از این استفاده تولید، ذخیره و فروش کود کیمیاوی نوع امونیم نایتریت ممنوع است و برای افغانها 30 روز وقت داده شده که اگر این نوع کود کیمیاوی را در اختیار دارند به مقامات تسلیم کنند. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان انتشار یافته، این تصمیم پس از آن گرفته شد که تحقیقات نشان دادند که از این مواد کیمیاوی در یک رشته از حملات بمی استفاده شده است. اما آیا این دستور رئیس جمهور کرزی بر وضعیت زراعت تأثیر صوبجان نخواهد گذاشت؟ این پرسش و سایر مسائل مربوط به عدم استفاده از کود امونیم نایتریت را قادر حبیب در یک مصاحبه تلفنی با آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان در میان گذاشته است.
این کود بسیار زود رطوبت جذب میکنه و ضمن خواص انفجاری داره، انفلاق میکنه اگر درست ذخیره نشه. با اون خاطر وقتی که کودهای جدید، کودهای سفید و کود سیاهی که فعلا در افغانستان استعمال میکنند که به نام کود یوریا و دایامونیم فسفید گفته میشه، وقتی این کودها ساخته شد و در بازار عرضه شد، استفاده از کود امونیم نایتریت در افغانستان به کلی ممنوع قرار داده شده، حتی 30 سال قبل. لحاظا منع شدنش، منع توریدش و منع ذخیرهش و فروشش و خریدش کدام تأثیری در سر زراعت افغانستان نمی کنه، بلکه این خودش می تانه که بهاقل ما را از خطرات حفظ بکنه و زمنان از این که فعلا از این دشمن استفاده می کنه برای بمگذاری های کنار جاده و غیره از این جلوگیری شده می تانه.
در سایر کشورهای جهان من از استفاده از این نوکود قسمی که شما می در افغانستان
استفاده ممکن بعضی کشورها استفاده بکنن در موارد خاصی برای جذب تحقیقات یا بعضی از نباتات استفاده میکنن از پیشش، یعنی برای زراعت مفید است چون نایتروژن داره. اما کود یوریا و کود دایامونیم فسفید هم به قدر کافی نایتروژن دارن که ضرورت به این نمیفته که ما حتما باید از کود امونیم نایتریت در افغانستان استفاده کنیم.
دهقین یا تجاری که از این کود دارن و این را به حکومت تسلیم میتونه در مقابلش به اونا تعویض پرداخته میشه؟
حتما. ما فکر نمیکنم که به مقدار زیاد توسط تجار به صورت قانونی وارد شده باشه، به خاطر که قبلا هم ضرورت به این نمیفتید و دهقین استفاده هم نمیکنه، چون ریاست های ترویج و تحقیق ما همیشه دهقین توصیه استفاده از کودای یوریا و دایامونیم فسفید میکنن، کودای سیاه و سفید که در افغانستان معمول است. امسال هم ما به مقدار 100,000 تن که در کشور توزیع کردیم برای دهقین از این دو نوع کودی بود که بی‌خطر هستند. اما بان هم اگر نزد دهقین به شکل از اشکال بوده باشه که ما فکر نمیکنیم باشه، با دو صورت شو کودا رو ما جمع‌آوری خواهد کردیم از پیش.
شما گفتین که 30 سال قبل استفاده از این کود در افغانستان منع شده، پس چرا تا امروز استفاده از این کود ادامه داشته و باز هم رئیس جمهور افغانستان فرمان صادر میکنه و استفاده از این را منع قرار میده؟
برای فعلاً که البته زیادتر مورد استعمال زراعت در افغانستان نیست، اما متأسفانه به شکل قاچاق و یا به وسیله قانونی در بودجه هایی که مثلا جابجا میشه که کود سفید به اون نوشته است. به این خاطر یک روز افزون خطر را متوجه امنیت کشور ساخته بود. به اون خاطر رئیس جمهوری فرمان صادر کرده تا برای پلیس افغانستان و گمرکات آموزش کافی در شناسایی داده شود و اینا نمانند که به شکل قاچاق پناه های مختلف داخل کشور شود، چرا خطر متوجه امنیت کشور میکنند.
مصاحبه تلفنی بود با آصف رحیمی، وزیر زراعت افغانستان. و حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها را یادآور میشیم. دو دیپلمات غربی پیشنهاد انجام وظیفه به حیث نماینده های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در افغانستان را رد کرده و گفتند که نظر به دلایل خانوادگی نمیتوانند در این کشور کار بکنند. یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که سرنوشت انتخابات ولسی جرگه امروز روشن خواهد شد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به منظور بحث و میانجیگری در مورد جنجال حزب بعث وارد عراق شده است. بریتانیا سطح تهدید تروریسم بین المللی را در این کشور خیلی بلند عنوان کرده و یک مقام سابق وزارت دفاع آمریکا که به جاسوسی برای چین مجرم شناخته شده بود به 3 سال زندان محکوم شده است. این هم مشروع خبرها. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به کشورهای نیرومند جهان گفته است که در وضع تحریم‌های نو بر ایران از احتیاط کار بگیرند. لاوروف گفت که مسکو خواهان اقدامات موثر از جانب ایران است. او افزود که روسیه در مورد این که ایران پیشنهاد سازمان ملل متحد در مورد برنامه هسته‌ایش را رد کرده ابراز ناخرسندی نموده است. قرار بود بر اساس این پیشنهاد یورانیم ایران برای غنی شدن به روسیه و فرانسه فرستاده شود. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون بشنویم.
امریکا و اتحادیه اروپا تعهد کردند تا موقف جدی علیه ایران به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور بگیرند و در تعزیرات بیشتر بالای آن کشور را باز مانند. امریکا برای ایران ضرب الاجل را تا آخر سال 2009 تعیین کرده بود تا تهران طرح کشورهای غربی را در مورد پروگرام هسته‌ای‌اش قبول کند. بخش از این طرح فرستادن قسمت اعظم ذخایر یورانیم به خارج از ایران یعنی روسیه و فرانسه بود و در عوض قرار بود ایران سوخت هسته‌ای را به مقصد استفاده در ریاکتور طبی به دست آورد، ولی ایران این پیشنهاد را رد کرده است. در واکنش به موقف ایران، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت:
"سجلیم شو ایران судя по всему не считает возможным согласиться на
با تمام معنا متاسفیم که ایران امکان به موافقه رسیدن آنچه برایش در مورد تولید سوخت برای ریاکتور تحقیقات در تهران پیشنهاد شده بود مورد بررسی قرار نداد.
Следовательского реактора в Тегеране.
Лавров амчнан авзут.
Убеждены, что необходимо предпринять дополнительные усилия как по этому конкретному вопросу, так и
ما متقاعد شده‌ایم تا تلاش‌های بیشتر را در این موضوع مشخص و به صورت کل اثرگیری مذاکرات در تمام مسائل مربوط به پروگرام هسته‌ای ایران به خرج دهیم.
ایرانسکی یادرنی پروگرامه.
در همین حال کاترین آشتن رئیس سیاست خارجی اروپا میگوید تعزیرات جدید به زودی مطرح و عملی خواهد شد. به گفته آشتن، مذاکرات با ایران در 6 سال گذشته نتایج مطلوب را در قبال نداشت. در همین حال چین با تعزیرات جدید بالای ایران مخالف است. ولی کلینتون میگوید قدرت‌های بزرگ جهان خواهان اعمال فشارهای جدید بالای ایران است. کلینتون گفت:
We know that the Chinese as well as other countries have raised issues about the efficacy of
ما می‌دانیم که چین و تعداد دیگری از کشورها موضوع مؤثریت تعزیرات را مطرح کردند، ولی در مورد تحت تاثیر آوردن رفتار حکومت ایران در مورد پروگرام هسته‌ای آن کشور موقف واحد داریم. شنبه گذشته کشورهای غربی امیدوار بودند تا به موافقه رسند تا کار پیشنویس 4th دور تعزیرات بالای ایران را برای شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز کنند. وزیر خارجه آمریکا گفته است راه رسیدن به فیصلانامه شورای امنیت در مورد پروگرام هسته‌ای ایران وجود دارد.
از خالد مفتون در مورد تحولات مربوط به ایران شنیدین. حالا میریم به شرق میانه، جایی که جورج میچل نماینده خاص آمریکا اسرائیل و فلسطین را به اثرگیری مذاکرات صلح دعوت کرده است. او که دیروز از رام الله دیدار کرد گفته که آمریکا به تعهدش در قبال دریافت راه حل برای مشکل شرق میانه همچنان وفادار است. عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی در قاهره مصر گزارش دارد به این شهر.
دو جانب فلسطینی و اسرائیلی همدیگر را به بن‌بست رسانیدن مذاکرات صلح متهم می کنند، مگر اداره امریکا من حیث سرپرست روند صلح در منطقه تلاش می کند که مذاکرات صلح میان طرفین بدون قید و شرط قبلی از سر گرفته شود. به این منظور آقای جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا روز جمعه از رام الله دیدار نموده و با محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین مذاکراتی را انجام داد. گرچه او از نتیجه گفتگوهایش با آقای عباس چیزی نگفت، اما آقای صایب اوریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی به این باور است که میان فلسطینیان و اداره آمریکا اختلاف نظر وجود دارد. او میگوید
لا توجد وجهات نظر متطابقه بیننا و بینهم،
میان ما و اداره آمریکا توافق نظر وجود ندارد. آنان از سرگیری مذاکرات صلح را می‌خواهند و گمان می‌کنند که از طریق از سرگیری مذاکرات صلح برای حل نهایی خواهیم رسید، مگر ما خواهان از سرگیری مذاکرات صلح طبق مرجعیت مشخص و التزام به طرح نقشه راه می‌باشیم. اما جورج میچل که قبل از ظهر روز جمعه با رهبران اسرائیل شمعون پریز رئیس جمهور، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم، اویگدور لیبرمن وزیر خارجه دیدار نمود، التزام کشورش را بر ایجاد راه حل بحران دراز مدت شرق میانه تاکید کرد و ای گفت
President Obama has set forth his vision of a comprehensive peace in the middle.
رئیس جمهور اوباما دیدگاه خود را درباره برقراری صلح همه جانبه در شرق میانه اعلام کرده است و به مشکلاتی که مذاکرات صلح با آن روبروست اشاره نموده، ولی اداره آمریکا برای برآوردن هدف برقراری صلح پایبند میباشد. از مهمترین شروط فلسطینیان دست کشیدن اسرائیل از شرکسازی های یهودی نشین و تعیین از ضرب الاجل برای دست یافتن به توافق نامه صلح می باشد و از مهمترین شروط اسرائیل به رسمیت شناختن یهودیت دولت اسرائیل و باقی ماندن بیت المقدس من حیث پایتخت موحد و ابدی اسرائیل است. بنابر نوشته روزنامه اهرام، این 12th دیدار آقای میچل است که طی یک سال از منطقه انجام داده است. وی در دیدار کنونیش از لبنان، سوریه، اسرائیل و مناطق دولت خودگردان فلسطین دیدار نمود. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به منظور بحث و میانجیگری در مورد جنجال حزب بعث وارد عراق شده است، جنجالی که چندین نامزد را از شرکت در انتخابات ماه مارچ این کشور به خاطر ارتباطات مشکوکشان با حزب بعث صدام حسین رهبر فقید عراق منع میکند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق دیدار بایدن از این کشور را به مثابه مأموریت نجات پروسه انتخابات پیش از برگزاری انتخابات عمومی عنوان کرده است. قرار بود بایدن با نوری المالکی صدر اعظم عراق در مورد حذف بیش از 500 سیاستمدار از فهرست رای دهی بحث بکند. بریتانیا سطح تهدید تروریسم بین المللی را در این کشور خیلی بلند عنوان کرده. آلن جانسون وزیر داخلی این کشور میگوید که این بدان معناست که به احتمال قوی حمله تروریستی رخ خواهد داد، اما او تاکید کرده گفت که فعلا شواهد استخباراتی موجود نیست که از وقوع حمله قریب الوقوع خبر بدهد. حکومت بریتانیا میگوید که لندن شاید جدول زمانی را برای انتقال مسئولیت‌های امنیتی در برخی از نقاط افغانستان به نیروهای امنیتی افغان تعیین بکند. قرار است کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان در 28 همین ماه، یعنی تا 5 روز دیگر در لندن برگزار شود. و یک مقام سابق وزارت دفاع آمریکا که به جاسوسی برای چین مجرم شناخته شده بود، به 3 سال زندان محکوم شده است. وزارت عدلیه آمریکا میگوید جیمز فاندرن اسناد محرمانه وزارت دفاع آمریکا را در اختیار یک آمریکایی تایوانی الاصل گذاشته که با یک مقام ناشناخته شده حکومت چین در ارتباط بوده است. فاندرن همچنان از طریق ایمیل با این مقام حکومت چین در ارتباط بوده و در سال 1999 میلادی در هنگام بازدیدش از چین با او ملاقات هم کرده بود. او این اطلاعات سری را در میان سالهای 2004 و 2008 میلادی در اختیار حکومت چین گذاشته بود. در آن موقع او به حیث معاون دفتر واشنگتن مربوط به قماندانی پاسیفیک ایالات متحده آمریکا کار میکرد. وزارت عدلیه در مورد نوع این اسناد سری معلومات بیشتر نداده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این مجموعه خبری تا حالا. و حالا قادر حبیب مرور دارد بر مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان با ما باشید.
نشریه استراتفورد کامنتری در یک تحلیل در مورد استراتژی ایالات متحده آمریکا در افغانستان می نویسد نگرانی های اروپایی ها در ارتباط با بحران روزافزون اقتصادی بر استراتژی ایالات متحده در افغانستان اثرات ناگواری خواهد داشت. به این معنا که متحدین واشنگتن در ناتو در تعهداتشان بین استراتژی با محدودیت‌های قابل ملاحظه روبرو می‌باشند. بنوشته این نشریه نتیجه آن خواهد شد که افزایش شمار نظامیان ایالات متحده در افغانستان که همین اکنون هم با محدودیت‌ها روبرو می‌باشد، آن نتیجه مطلوبی را که واشنگتن انتظار دارد و هدف از آن جلوگیری از گسترش نفوذ شورشیان طالب می‌باشد، به دست نخواهد آورد. در چنین حالت جنگ افغانستان بیشتر به یک جنگ استخباراتی مبدل می شود. یکی از منابع مهم استخباراتی که می تواند به ایالات متحده کمک رساند پاکستان می باشد. اما واشنگتن و اسلام آباد در روابطشان با مشکلات جدی مواجه می باشند. استراتفورد می نویسد سفر اخیر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس به پاکستان وجود چنین مشکلات را بیش از پیش روشن ساخت. به گفته این نشریه پاکستانی ها درک کردند که ایالات متحده و متحدین غربی آن نمی خواهند برای مدت طولانی در افغانستان باقی بمانند. لذا از نظر اسلام آباد این معقول نیست که آن شورشیان را تحت حمله قرار دهند که در افغانستان می جنگند. استراتفورد کامنتری می افزاید اساسا منافع استراتژیک مانع پشتیبانی کامل از جانب دو متحد شده است، یعنی اروپا و پاکستان. اداره رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در جنگ افغانستان به پشتیبانی هر دو اتکا دارد. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا مقاله دارد زیر عنوان افغانستان به یک پلان سیاسی جدید نیاز دارد. روزنامه می نویسد دیوید میلبند وزیر خارجه بریتانیا با حضور بی سابقه در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت با وجود اعزام سربازان جدید به افغانستان که یک تصمیم خوب بود، به یک استراتژی سیاسی تازه نیز نیاز می باشد.
باز هم خوش آمدین. من مصطفی صدیقی تا یک ساعت دیگر برمیگردم و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی و حالا نوریاس نوری در استودیو. سلام و خوش آمدین.